سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازم ریډیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو ګڼ شمېر مهم موضوعات راخیستې دي چې یو موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسون ده چې وایي د دې کمیسون هغه کارکوونکي به سرانولې ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې د دوی ماشونه نه دي ورکړل شوي. یو شمېر نور مسایل هم را سره دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته رسیدلی دي. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي، او د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 5 میلیارد ډالر پانګونې په شا شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد یې له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور دیرشو ولایتونو څخه زمونږ اساس توکي چې په هغې کې طبي کڅوړې او بایومتریک ماشینونه دي مرکزي کمیسیون ته رارسېدلي دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې خلاص شي او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدار زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فرمونه د معلوماتو د ثبت مرکز ته استول شوي دي، او وروسته له دې چې له دې ډلې شپږ زره فرمونه د سکن او تصفیه په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 16مه اعلان شي. د فاریاب چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د شیرین تګاب لپاره د طالبانو ولسوال نوراغه وسیق او څلور نور ملګري په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. داملانو راغه وسیق د شیرین تګاب لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وو. هغه له ملا شاولي سره چې په سعادت مشهور او د عشر زکات د ټولولو مسؤول وو، او د ملا هدایت الله په نوم د طالبانو د سری قتل یو سر ګروپ او دوه ساتونکو سره یو ځای ووژل شو. د ښاغلي یورش په وینا دا کسان د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې په یو سراچه موټر کې ششپر نومي کلي ته روان وو په هوایي حمله کې په نښه شول. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي. ډي پي خبري اژانس د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جرمني به دا ډله افغان پناه غوښتونکي د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته واستوي. د احصایو له مخې د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې ټول 668 افغانان له جرمني نه ایستل شوي دي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي ټولنه که ګډ کار ونه کړي نو د 2015 کال په پرتله د زیات شمیر غیر قانوني کډوالو له بهیر سره به مخامخ شي. هورست سیهوفر نن د جرمني بیلډ ورځپاڼې ته وویل اروپایي ټولنه باید د خپلو بهرنیو سرحدونو د کنټرول لپاره هڅې چټکې کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د تیلو وزیر نن وویل د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 5 میلیارد ډالر پانګونې څخه په شا شوی دی. دا مطلب نن د ایران د تیلو وزارت پر رسمي ویبپاڼه د بیژن زنګنه له قوله داسې مهال خپور شوی چې پر ایران او چین د واشنگټن فشارونه په زیاتېدو دي، او دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د متحدو ایالاتو او برتانیا د سمندري ځواکونو او ایراني پوځیانو ترمنځ د تقابل څو پیښې شوي. وروسته لدې چې د 2013 کال په اگست میاشت کې د فرانسې ټوټل شرکت د جنوبی فارس حوزې له انکشافي پلان څخه خلاص واخیست، د چین د تیلو ملي شرکت په دې پروژه کې تر ټولو لویه پنګونه درلوده. د نړۍ د طبیعي ګاز تر ټولو سترې زیرمې د فارس د جنوب په حوزه کې دي. په کاسو کې نن خلک له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. د سربیا سره د سولې معامله که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسوو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشره والدیتی داکا له لومړنیو کسانو څخه ون چې نن په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو یې خپلې رایې په پلازمینه پرستینه کې وکارولې. میرمن داکا د کاسوو له ټولو خلکو وغوښتل چې د ماښام په 2 بجو د رایې ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې رایې ورکړي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. هغه پر فیسبوک په یو پیغام کې ویلي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت باید د کاسوو د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره هڅه او له پرتو ستونزو سره مقابله وکړي. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلک د رایې ورکولو په شرایط برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره به رایې ورکوي.
تاسو موږ غږ لاسه دی رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل هغه کارکونکي سرنوالي ته معرفي کوي چې د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه کړي.
دو بلګي پتوګه د محل رئیس رجل شټ کې 150 رای رسوي. مونږ بدیدی مرکز یا محل کارکونکو کې سرنوالي ته معرفي کړو.
درمو د انتخاباتو د کمیسون د پخوانی کمشنر امام محمد وری ماچره مرکه هم کړي.
دا چې اوس د تاګن خپلواک کمیسون اندښنه لري چې په رجل سره کې چاله سوال ده، نو دا د هم د یو د اندښنې وړ خبره ده. نو کمیشن باید دغه حالات باید جدي پاملرنه وکړي.
د نوی سفر کې پنوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو لامل په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې ده.
موږ د ترغلې چې د ایران د حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ول افغانان زوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه دوی غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دغو اعتراض کوونکو دغه غوښتنې ته داسې ځواب وایي.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
په نورو موضوعاتو کې بیا لدی خبرې کې چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 15000 شکایتونو لړلې 15% سیړلې دي. د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. ورزشي خبرونه هم لرو. هله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 د هیواد په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکي به سرنوالۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي. بل لور ته بیا د کمیسون د ټولو هغو مرکزونو او محلونو رایې بې اعتباره ګڼي چې بایومیټریک دستګاوي ورکې دي. د دې کمیسون یوې غړې رحیمې ظریفي ویلي چې هغه کسان به هم سره نولی ته وپیژندل شي چې د دې دستګاو په ورکېدو کې لاس درلود. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو وروسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل هغه کارکونکي باید څارنوالۍ ته وپیژني چې د رایو پاڼو، پایلو او بایومیټریک دستګاوو کې یې لاسوهنه کړې ده. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د یک شنبه پورس خبريالانو ته وویل
یا رئیس محل د رزلټ
شټ د بلګي پتوګه د محل رئیس رزلټ شټ کې 150 رای رسوي د 150 رای د بایومټریک مامور د رزلټ شټ لمخې بایومټریک دسکا ته رسوي چې زموږ معتبر رئیس 150 دی د سیمه محل چې بایومټریک دسکا د معلومولو شې چې دسکا کې سل رای دی ک کارکونکو د کار سهون کړي وي او یا هم قصدن خو موږ په هیګو چې کوم مرکز یا کوم محل کې تا کار شوی دی موږ به د دې مرکز یا محل کارکونکو سرنوالي ته معرفي کړو
د دې وړاندې یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه ویلي وو د میزان په شپږ ماده یو شمیر کاندیدانو په ګټه درغلي شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پاک او ناپاک رای بل یو او بل جلا کړی په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتي پایلو په پانو کې لاسوهنه جرم دی او باید عاملانی مجازات شي د دې بنسټ ویان زبیر حبیب زاده
دا هم د انتخاباتي جرایمو لړل شمیرل کیږي چې باید جدي ونیول شي که د لسوهنه قصدي وي باید اړوندو ادارو سره شریک شي سو د دې بهیر روڼتیا تضمین کړي
بلور ته بیا د انتخابات خپلواک کمیسیون ټینګار کوي د هغو مرکزونو یا هم محلونو رای به باطل اعلان کړي چې بایومټریک دزګاوی ورکی دي د دې کمیسیون یوې کمشنری رحیمه ظریفی ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې د بایومټریک دزګاو په ورکیدو کې لاس لري څارنوالې ته وو پیژندل شي
د جوی کې ما
هغه سیمو کې چې بایومټریک دزګاوی په هر ډول ورکی شوی وي خلکو سره به شریک کړو پاتې وو هغه سیمو کې چې موږ بایومټریک دزګاوی ونلرو رای نشمیرل کیږي
حساب کده نمیتونیم
که څه هم اغلی ظریفی د ورکو شوی یو بایومټریک دزګاو د شمیر په اړه څنګه وایي خو د شنبه پورز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر محمد عبد الله وویل تر اوسه د و بایومټریک دزګاو د ورکیدو خبر تر لاسه کړه دی هغه زیاته کړه د شل نور دزګاو د حافظي کارتونه د زور واکلو خو وستل شوې دي خو رحیمه ظریفی بیا وایي د ورکو شوی یو بایومټریک دزګاو شمیر ډیر کم دی او د انتخاباتو پرونتیا به کوم اغیز ونه کړي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
پام دې موضوع تمکیګو داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکو به سرنوالۍ ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي خو پر ټاکنو یو شمیر سرونکو وایي کمیسون باید د موضوع جدي ونیسي او اجازه ورنکړي چې د بهیر روڼتیا ته زیان ورسیږي امید زهیر مل پام دې موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسون د درنشال پوخانی رئیس امام محمد وری مات سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا داسې وړاندې هم شوی چې ریزلټ شیټونو کې د لاسوهنه شي ویغوی
نه پیغام چې څنګه پر رزلټ شنه کې چا لاس وهلای دا ځکه چې محلاتو کې باید د خپل د ټاکنو خپل کمیسون کارمندان په څنګ باید د مدني ټولنې ناظر باید اوسي یا په څنګ کې د کاندیدانو ناظرین باید اوسيږي نو هرته چې څوک لاس وهنه کوي نو په یو حالت کې کېدی شي د ټول څه شمال ته مسؤلیت لري هر ادارې نه یو هم همغږي یو هم هغه باید پکې موجود وي دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون اندېښنه لري چې په رزلټ شنو کې چا لاس وهلای نو دا دی هم دی یو دی اندیشنی ور خبره ده نو کمیسیون باید دغه سی حالات باید جدی پامدارنه وکي او باید دغه حالاتونو مخنیوي وکي او باید دولس رای ځای نشي او بل چاته د اجازه ورنه کی چلته سو استفاده وکي
وری ما شبز دغه یو نقطه غواړم بیا تکرار کوم چې آیا دغه سی تجربه وړاندې لیدل شوی و یا هم امکان لري چې داسي شوی وي دویم دا بیا که چیرته دا کار احتمال شوی ووسی د دې ډول کارمندانو پیژندنه واقعي کیدای شي
کیدای شي چې زین او ولایتي دفترونو راپورونه په اساس دغه خلکو پیژندل شي او حالت چې څوک ستنو لري موږ په خوا هم د کارمندانو تور لیست په نوم درلوده شو خو تقریبا فکر کوم چې اته زره کارمندانو هغه وخت کې نو دغه سی کارمندانو په خوا دای وچی باید ترته تاکونو بهیر قانونو کې ونه ګمارل شي نو سو د نوې قانون په اساس باید د سره قانوني چلند د بوشي نو بینان څه بداوی چې ولایتي دفترونه د کارمندان شناسایي وکي او دغه کارمندانو سره باید چا چې داسې کارونه کړي قانوني چلند وکړي
اوس دا کمیسیون د پاره سومره یو لوی ننګونه د چوشي کول دغه کسان و پیژني او بیا یې هم لکه څنګه چې دوی وي څارنوالۍ ته معرفي کړي
نو کمیسیون سره حتمن دغه سی سیستم او دغه سی امکانات دوی و پیژني په کوم ساحه کې چرته چا تقریبا خرابې کړې ده او کول شي عدلي او قضایي ورګانو ته دغه شی افراد معرفي
وري ما څه بوس کې چیرته دغه ډول کار شوی او سی او بیا کمیسیون راځي دغه کسانو تفکیک کوي دوی پیژني او یا هم څارنوالۍ ته ور معرفي کوي او یا هم نور نور پراونه فکر نه کوي داسې مهال چې اله محدودې ورځې پاتې د ټاکنو لمړنۍ پایلې باید اعلان شي دغه پروسه نور هم اوږدېږي او وخت نیسي
فکر کوم چې کمیشن کولای شي چې همزمان دوا کارو اول خو هغه رزلټ شتونه چې مثال په توګه ستونزې لري هغه باندې بیا کتنه وکړي او هغه معیارونه چې ورته وځ شوې دي آیا و منل فکرات شي هغه باندې فکر وکړي او په څنګه کې دغه خلکو پیژندګلوي او دغه خلکو په عدلي او قضایي ارګان ته معرفي کولو لپاره باید ګام پورته کړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس امام محمد وریماچو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د انتخاباتو کمیسون یو شمیر موقت کارکونکي دا کوي چې د دوی ماشونه نه دی ورکړل شوی د راپور ورسته راځي خو لغ وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د 15 سلنه شکایتونو له سیړلو خبر ورکوي دوی وایي د محل د تصنیف یا طبقه بندۍ پروسه هم ختمه شوې ده د افغانستان د ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول بلر تفصیل دی نه جیسا په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وی لنګ دی 15000 شکایتونو څخه 15 سلنه سیړل شوې دي د شکایتونو کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د شکایتونو د تصنیف یا طبقه بندۍ بهیر هم پای ته رسیدلی
طبقه بندۍ شکایت بیت
مو د شکایتونو طبقه بندۍ پای ته رسیدلی ده د چړونو حقوقي تحلیل کار روان دی چې له چړونو وروسته به د شکایتونو په اړه پریکړه کیږي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له انتخاباتو 1400 وروسته 3500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه له کابل او هرات ولایتونو څخه دي د کمیسون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمیر جدي او برخلیک ټاکونکي دي خو دوی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د غشان وایي هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسون باید له هر ډول سیاسي فشار پرته په مسلکي او بې پرې ډول دغه شکایتونه وسیړي او پایلې اعلان کړي د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویان زبیر حبیبزاده وویل
شکایتای درج شده در کمیسیون شکایت
په کمیسیون کې ثبت شوی شکایتونه باید په پوره شفافیت وسیړل شي او تورې رای له سپینو رای بیل شي د فشارونو مسله زموږ د اندښنی وړ ده او دغه فشارونه باید د پروسی پر وړاندې خنډ رامنځته نکړي
د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوې چې د دغو ټاکنو لمړنۍ پایلې د میزان په 18مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي
تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اورئ د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای شئ د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې په همدې صفا واوري لوونه ورسته د امریکا غا غشنا رادیو خبرونه بیا پیلېږي به هم په انتخاباتو تمکیګو د انتخاباتو کمیسون یو شمیر موقت کارکونکو د لری چې د دوی ماشونه نه دی ورکل شوی دوی وایي ک سهم په سوزلی په دې خاطر کمیسون ته مراجعه کړي خو مسولینو غږ نه دی اوریدل د انتخاباتو کمیسون هم په دې خپل نظر لري خاطر پردیس لنور جزئیات سره
د ولسی جرګې انتخابات یو کال او د ولسمشل انتخابات یو ونی تیریږي خو د انتخابات خپلواک کمیسون لا تر اوسه د خپل موقت کارکونکو ماشونه نه دی ورکړي مليحه هغه مرمن ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کمیسون موقت کارکونکو و دی تر اوسه خپل ماش نه دی تر لاسه کړی د ازادي رادیو په خبرو کې وویل د ولسمشل په انتخاباتو کې هم تری غوښتنه وشوه چې د کمیسون موقت کارکونکو ووسی خو دی ونه منله
د سهار 15 بجو څخه به کار تتلم او د شپې تر 8 بجو پورې به هلته وم ډیر خطرونه مې پر ځان ومنل له هر خوا وګواخل شوم خو زه خپل کار ته ولاړم د پارلماني ټاکنو څخه یو کال تیریږي کمیسون زمنګ معاشونه نه دی راکړي
د ملهی پوینا کمیسون د موقت کارکونکو لپاره 2500 څخه تر 3000 افغانۍ پورې معاش ټاکلی وو چې باید ورکړل شوی وای خو په کمیسون کې یو شمیر داسې کارکونکو شته چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ماشونه اعلان دي ترلاسه کړي او د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم کار کړی او په تمه دي چې ماشونه به یې ورکړل شي خون کې زهرا چې د کاپیسا ولایت په ولسی کې دند لري وای په دوه انتخاباتو کې د کمیسون موقته کارکونکو و خو تر اوسه یې حقوق نه دي ورکړل شوی
سره لدې چې په کاپیسا ولایت کې امنیتي او انننوي ستونزې موجودې وي خو بیا هم زه ولاړم کار مې وکړ او په دواړو انتخاباتو کې زه د کمیسون موقته کارکونکی وم خو کمیسون لا هم زموږ ماشونه نه دی راکړي
د انتخابات خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کمیسون لخوا 190,000 او د ولسمشۍ جرګې په انتخاباتو کې 150,000 موقت کارکونکي ګمارل شوی وو. یوې سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې واخیستل، شهزادي رډیو ته وویل د ولسمشۍ د انتخابات په ورځ هر کارکونکي لپاره له 2,500 څخه تر 2,000 افغانیو پورې معاش ټاکل شوی وو. اوس د ټولو پښتنو اندېښنو ته د انتخاباتو کمیسون کمیشنر رحیمه ظریفي داسې ځواب وایي:
معاشات روز
د ولسی جرګې د انتخاباتو معاشونه مخکې لدی چې موږ د ولسمشرۍ ټاکنو ته لاړ شو، زموږ مالیه او اداري کارکوونکو ډاډ راکړی و چې څلور دېرش ولایتونو ته لیږل شوي، او د دې لپاره موږ جدي تدابیر نیولي تر څو پیسې اصلي کس ته ورسیږي.
خو د انتخابات د څارې او شمېر بنسټونه په دې برخه کې د انتخاباتو کمیسون پرګنی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د موقتو کارکوونکو د معاشونه نه ورکول د کمیسون په مدیریتي ضعف دلالت کوي. خطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
مننه کوم چې زموږ سره یاست. تاسو کولی شئ آزادی رادیو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم وسره. په فیسبوک کې زموږ پته ده آزادی رادیو ټکه فیسبوک، دا شن په ټویټر کې هم آزادی رادیو ټکه ټویټر باندې تاسو کولی شئ موږ ومومې. هلته هم موږ ډېر مطالب لرو چې تاسو کولی شئ هغه ته لاسرسی ولرئ، ویل ولئ او وی ګورئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. په زموږ ویب سایټ کې هم تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو دغه مطالب چې په دغه خبرونه کې خبرېږي هلته هم ول ولئ. د افغانستان د نوې سفر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضیه غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایرانی چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایرانی او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړي ډول په ایران کې د یو افغان د شکنجه کېدو د تازه مورد په اړه بې پرې او رخیزه پلټنې وکړي. په دغه نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
حضرت آیت الله خبرتان
د افغانستان د نوی څپرکی ټولنې غړي دي چې په یو اعتراضي غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند غیر انساني او د دوی په حقونو څرګند تیری وباله. دغه اعتراضي غونډه د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته جوړه شوې وه. د افغانستان د نوی څپرکی ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي.
حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو، او دوی د افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي، ولې د ایران د سفارت مسؤول ولې احضار نه ده کړی، او ولې زموږ شکایت او اعتراض دوی ته نه رسول.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوچه. د دوی په وینا ویل کیږي تازه په ایران کې شکنجه سوی او ممکن د شکنجه له وجې مړ سوی وي. د اعتراضي غونډې یو شمیر ګډونوالو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توریاله ده.
افغانانو د حقوق پښتنه دی کی په خارجي مملکو کې، په خصوص د ایران یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي ایراني سره ګرو کیږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسارم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مون نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشان را نمیدادن برای خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
حتی ما وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم را واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې په یوې اعلامیه کې ویلو د هغه ویډیو او تصویرونو په اړه چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښیي پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان وویل چې دوی دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له
حقوق او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدانی چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبو
تعقیب میکنیم.
لا تیرې ویونی رئیس پټولنیزو شبکو کې داسې یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل خي خو د لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ورته او تر دې د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل سوي و چې د څېړنو د ژمنو سره سره یې پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست. باید یادونه وکړم چې تاسو د دې سات په دوهمه نیمایي کې زموږ د 2019 پروګرامونو د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو هم اوریدل شي چې تاسو تبهغه پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپور شي. اوس هم مرکل رو د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان ماجرینو شکنجه کول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تون غبرګون هم راپرولې ده. خاطر پردیس په دیړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویان حمید الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرلې شي.
د افغانستان د بشري
حقوقو
کمیسیون دغه کړنه په سختو ټکو غوښته او هغه کار د شکنجه او نړیوال او همدارنګه د ماشومان د حقونو د نړیوال کنوانسیون ښکارا سرغړونه غني. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی ترڅو دغه موضوع د ډیپلوماټیکو لارو چارو سره تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له دې دغه موضوع تعقیبول د ډیپلوماټیکو لارو چارو سره ترڅو د بشري حقوقو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت ورکار کوي ترڅو دغه مسایل ورسري او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خارجه وزارت راکړنه لري.
مشکور صاحب، وړاندې لدې هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلي وو، ډبولي وو، یادا چې شکنجه کړي وو. تاسو په خا هم داسې دریز درلو د خطرو سپورې داسې عملی اقدامات تر سترګو کیږي. روسه لدې نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم سره رسیدلې دي یادا غسپی خبره تکرار نشي. متاسفانه
دغه سپیسي ډیر زیات کی یو دغه سپی خو شاهدان بدبختانه چې دغه پیښه واقعا په نړیواله کچه د زغمونو نه دی. د افغانستان حکومت هم د زغمونو نه دی، خو له ډیپلوماټیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ د هغه باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماټیکو لارو چارو څخه وڅاري ترڅو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې هغه ښکاره سرغړونو څخه جدا جلا وګرځي.
یو بل موضوع چې ډیر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب هغه دا چې امیش د افغان حکومت او په اړوند ادارو په ټول افغانان غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره د کډوالۍ لپاره لاړ نشي خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولای شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفه د افغانستان ولس د فقر، بیکاری او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کثیري څوک هر څه تزینو د هغه مغه هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشري حقوقو د نقص سره مخامخ نشي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقوقو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقوقو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقوقو د تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان حمید الله مشکور چې د زیږې رادیو خبريال خاطر پردې سره مرکه کوله.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو په منځنۍ سپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 13.5 سپو تاسو کولای شئ چې د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې واوري او د ازادي رادیو هغه راپورونه مرکه او خبرونه چې خبريږي هله دا تاسو د پاملرنې وړ وګرځيږي. هندوستان او ساوت افریقا د لوبې ورسته حال به هم درکو چې هندوستان لوبه په 203 منډو باندې ګټلې ده. البته دا ټیسټ چمپینشپ سیالي دي چې دا لومړی ټیسټ لوبه و د هند او ساوت افریقا ترمنځ چې هندوستان په 203 منډو باندې ساوت افریقا ته ماته ورکړه. په لومړی پانه کې ساوت افریقا 502 منډې کړې په خنې سره هندوستان 252 منډې کړې او لوبغاړي اوټ شوی او ډکلر شوی. په دویمه پانه کې بیا د 323 منډې وکړې او ساوت افریقا بیا په لومړی پانه کې البته 1 منډې وکړې او دویمه کې 1 منډې وکړې او لوبه د 203 منډو په توپیر سره بایلو ده. له همدې سره را رسیږو د دې سات نیمایي ته. زما همکار احمد تکل د پراګ سټوډیو ته راغله ده چې تاسو ته د خبرونو